اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونه تموز اسمت ساروان هر کله کوم او په پیل کې مرابولم د دې سات خبرونه ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په راتلونکو میاشتو کې افغانستان په اړه د دې سازمان د غړو هیوادونو او سیمه ایزو سازمانونو د ځانګړو استادو د غونډې مشري وکړي. د ملګرو ملتونو د رسمي ویب پاڼې د راپور لمخې د غونډې په فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه د دوحه کې جوړ شي. د دې غونډې هدف د افغانستان په اړه د هغې خپلواکۍ ارزونه په رڼا کې په منظم او همغږي توګه د نړیوال مشارکت زیاتوالی شول شوی چې په دې رستیو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي فریدون سینریلی اوغلو له خوا تر سره شوی دی. د ملګرو ملتونو په وینا د غونډې پر جوړولو او نورو اړوندو تیاریو باندې کار روان دی. د پاکستان د پوزلو درسي جنرال عاصم منیر وایي د یو پاکستانی ژوند تر ټولو افغانستان مهم دی. هغه دا خبره پرون چهارشنبه د پاکستان د دولتي او خصوصي پوهنتونونو یو شمېر محصلانو ته په غونډه کې کړي او ویلي دي چې هغه کسان به چې د په خبره د دوی پر اولادونو بریدونه کوي تعقیب کړي. جنرال عاصم منیر همداراز وویل کله چې پاکستان خپلواک شو افغانستان یوازینی هیواد و چې په ملګرو ملتو کې د پاکستان له غړیتوب سره مخالفت وکړ. د زیاته کړه ستونزه دا ده چې د پاکستان وګړي تاریخ نه لولي. د شاغلی منیر د څرګندونو جزئیات وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د جاپان د کیودو خبری آژانس خبریال احسان اکبری چې د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې نیول شوی وو له 9 ورځو توقیف وروسته نن خوشی شو. د شاغلی اکبری د کورنۍ یو غړي د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي چې نوموړی نن له غرمې وروسته په 3 بجو خوشی شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز دغه خبریال د خوشی کېدو د هر کلی ترڅنګ ویلي چې نیونه غیر قانوني و او آزادی باید نوی سلب شوی. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې له پاکستان د افغان کډوالو د جبري ایستلو په لړ کې پرون چهارشنبه یو شپې ته کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. د طالبانو د حکومت لخوا راستنیدونکو ته ګمارل شوی کمیټې پرون ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له دغو راستنو شویو کورنیو سره چې اته ویشتې د تورخمه او درې د شې د سپین بولدک لارو راستنې شوې او د غړیو شمیرې 255 کسانو ته رسیږي. د دې لخوا ضروري مرستې شوې خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي اعلان وکړ چې د پاکستان د عامه انتخاباتو پر غونډو او کمپاینونو بریدونه نه کوي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور لمخې ټي ټي پي نن پنځشنبه وویل د دوی حمله تر پوز او امنیتي ځواکونو پورې محدود دي او له انتخاباتو سره کار نه لري. د پاکستان د حکومت نورو مخالفو وسلوالو ډلو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی دی چې د راتلونکي فبروري په 8 نیټه په پاکستان کې عام انتخابات ترسره شي. او د ایران یو شمېر سیاسي او مدني فعالان وایي چې له یو شپې ته زنداني شزو سره به یو ځای نن د محمد قبادلو د اعدام په وړاندې د اعتراض په توګه د ډوډۍ نه خوړلو احتساب پیل کړي. دغه اقدام داسې مهال کیږي چې د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي نرګس محمدي په انسټاګرام کې ویل شوی چې په اوین زندان کې سیاسي بندیانو شزو پټیلې چې په ورستیو کې د اعدامونو په وړاندې د اعتراض په توګه او هم د اعدامونو د بندیدو په اړه د ډوډۍ نه خوړلو احتساب پیل کړ. د نرګس محمدي په اکسپانه یا په خوانی ټوئیټر کې راغلی چې محمد قبادلو په داسې حال کې په دار وزړول شو چې اند هغه د اعدام په اړه قطعي حکم نو صادر شوی. تاسو زموږ ژغلا ازادي رادیو اوري. ملګری ملتونه راتلونکي میاشت په دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. د پاکستان لوی درستیز وایي د یو پاکستانی ژوند تر ټولو افغانستان ورته مهم دی. د جنرال عاصم د دې توندو څرګندونو دلیل څه کېدای شي؟
د دې غوسې شاته د هغه څه مقصدونه هم دي او څه د هغه مایوسي هم دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تر څو چې طالبان د ښځو حقونو ته غاړه نوي شي خپل اقداماتو ته دوام ورکوي. د روسیې د بندونو چارو وزیر وایي طالبان د ټول شموله حکومت جوړ کړي. خو د سیاسي چارو یو شمېر شنون کې وایي
طالبان هم دي ته تر اوسه پورې لا چمتو نه دي چې خپل مخالفینو سره کښېني او د واک ویش دې ترسره شي.
د غزنی او پکتیکا سپرلو د څانګې سیالۍ کړي دي.
دغه نیزبازی لوبه 2000 کال څخه کم او زیات تاریخ لري چې د موږ نیکګانو او پلرونو کولی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان په اړه د پاکستانی چارواکو د توندو څرګندونو په ترڅ کې د ازل د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر ویلي چې د یو پاکستانی ژوند ورته لټول افغانستان مهم دی. هغه د څرګندونې پرون چهارشنبه په پاکستان کې په یو غونډه کې کړي او تورې پوری کړي چې افغانستان ډیره موده د پاکستان په بلوچستان کې په نامنوي کې لاس لرلی دی. د پاکستان د پوز لوی درسیز د وروستیو څرګندونو نور جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
د پاکستان د پوز لوی درسي جنرال عاصم منیر وایي د یو پاکستانی ژوند لټول افغانستان مهم دی. هغه دا خبره پرون چهارشنبه د پاکستان د دولتي او خصوصي پوهنتونونو یو شمېر محصلانو ته په یوه غونډه کې کړي او ویلي دي چې هغه کسان به تعقیبوي چې د خبره زموږ پر اولادونو بریدونه کوي. د په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو د پاکستاني اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې چې د نوموړي څرګندونې راخیستې اسلام آباد د تحریک طالبان پاکستان له ډلې یا ټي ټي پی سره چې د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په پاکستان کې تروریستي بریدونه زیات کړي له خبرو کولو ډډه کړې ده. اسلام آباد د طالبانو حکومت تورن کړی چې د دې ډلې د وسلوالو پر ضد چې په خبرې له افغانستان پر پاکستان بریدونه کوي جدي اقدام نه کوي. هغه تور چې د طالبانو د حکومت چارواکو تل رد کړی او ویلي دي چې پاکستان د خپل امنیتي چارې سمبال کړی او پر نورو د بې ځایه تورونه نه لګوي. جنرال عاصم منیر ویلي چې افغانستان له اوږدې مودې رئیس د پاکستان په بلوچستان کې چې د نورو سخت دریځو ډلو تر څنګ بلوڅ بلتون پالي د دې سیمې د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي. د ناامنیو تر شا لاست لرلی او د خبره د لویدیز ګاونډي د پاکستان په وړاندې هیڅکله هم د دوستۍ نښه نه ده ښودلې. ښاغلي منیر دغه خبره داسې مهال کوي چې د افغانستان د څه باندې 15 لسیزو جګړو په اړه اکثر افغانان په دې باور دي چې په دغو جګړو کې پاکستان مهم رول لرلی دی. د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر همدارنګه ویلي کله چې پاکستان خپلواک شو افغانستان یوازینی هیواد و چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان له غړیتوب سره مخالفت وکړ. هغه زیاته کړې ستونزه دا ده چې د پاکستان وګړي تاریخ نه لولي. خو زردشت شمس چې د افغانستان د پرزیدلي جمهوریت پر مهال یوه موده په اسلام آباد کې افغان ډیپلوماتو بیا پر افغانستان د پاکستان وروستي تورونه ردوي او په ورته توګه وایي پاکستان افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه نه ګڼي او اصلي ستونزه همدا ده
چې د پاکستان مشکل دا دی چې افغانستان یو خپلواک او هغه چې وی یو ساورن د افغانستان خپلواکی او استقلالیت دوی د زړه نه مني. د پاکستان مشکل دغه دی چې دوی داسې فکر کوي چې د پدې سیمه کې د یو بل گاونډي سره مشکل لري. دوی دا فکر کوي چې افغانستان باید په دغه برخه کې هم یعنی په نړیوال فورم کې په سیمه ایزو کې چارو کې مسایلو کې دا باید زمام لاتړې وي. زه چې کومه تګلارې په دې سیمه کې پلي کوم افغانستان هم باید داسې اوماغې کې مسره لاړ شي.
د ښاغلي شمس په وینا په افغانستان کې د طالبانو اوسنۍ حکومت ښایي د افغانستان په تاریخ کې یوازینی داسې حکومت و چې د پاکستان په ملاتړ او خوښه رامنځته شوی. خو د نوموړي په وینا داسې ښکاري چې پاکستان تر دې هم په افغانستان کې پراخ لاس غواړي. د پاکستاني اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې جنرال منیر هغو اعلامیو ته په اشاره چې د پاکستان له ختیځو او لویدیځو ګاونډیانو سره د دې هېواد د بهرني سیاست لومړیتوبونه په نښه کوي. له نوې ډیلي سره هم د اسلام آباد د اړیکو یادونه کړې او ویلي دي هند چې د پاکستان موجودیت نه منینو څنګه کولای شي ورسره روغ جوړ وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د پوز لوی درسیز د افغانستان په اړه توندې څرګندونې کړې دي. د جنرال عاصم منیر د دغو څرګندونو دلیل څه کېدای شي؟ په دې موضوع مې د پاکستان له یو مشهور خبریال شمیم شاهد سره خبرې کړې دي. د په دې اړه داسې وویل:
زه دا وایم چې د زمونږ د پوز د سرلخکر بیان چې کوم دی نو دا د غصې نه ډکوم دی او د دې غوسی شاته دا غي سم مقصدونه هم دي او سو دا غي مایوسی هم دي. نو دا غي غټه وجداره چې دا غي خو د پاکستان ادارو د طالبانو په افغانستان کې دراوستو د پر ډیره غټه هلې ځلې کړې وي ډیر کوششونه کړو او چې کله طالبان رالو او د دې د طالبانو د پاکستان د طالبانو ډیر زیات توقعات مو هغه توقعات مختلف دی کې سو د ملټری پرپز سو د امنیت سره تعلق لرو او سو د جغرافیه سره تعلق لرو. نو زمان دادداري چې تر اوسه پورې چې پاکستان کله طالبان بر سر اقتدار رالو نغي ورته خپل غوښتنې وخت په وخت ورکړي خو هغه غوښتنو نه طالبان نه مدي، طالبان په هغه باندې تقسیم دي چې کوم اطلاعات دي، نو په دې وجه پاکستان کې ډېره زیاته مایوسي ده.
تاسو ویل چې په پاکستان کې ډېره مایوسي ده، د مایوسي دلیل دا دی چې د طالبانو حکومت د پاکستان د حکومت او پوز غوښتنې نه مني.
یو خو طالبان تر اوسه پورې دې ته تیار نه دي چې هغه هلته کې کوم پاکستانی طالبان دي په افغانستان کې د هغې خلاف عملیات پیل کړي یا هغه واپس راولېږي. دویمه غټه مسله چې کوم دنو د ډیورنډ د کرخې ده چې طالبان د هغې منلو ته تیار نه دي. دریمه چې کوم دینو د پاکستان ډیر زیات اعتراضات او په ریزرویشن دا د اوبو په ډیمونو دي، کنړ کې یو ډیم دی، په هلمند کې ډیم دی، په هرات کې ډیم نه دي، نو په دې باندې پاکستان لږ ریزرویشن دي، نو په دې وجه پاکستان په دې خپه دی. او طالبان چې کوم دین اوس تقریبا د دوی د ولکې نه وتیری، په خوا به چې طالبانو د امریکای سرکارونو پاکستان په وساتت په خبره کوله، که د چین سره به کارونو پاکستان به پکې انوالو، که روس په سره به کارونو پاکستان به، او که سعودي عرب سره به خبرې وي، نو په کې پاکستان یو کردار ادا کړ. اوس تقریبا طالبان هغې د امریکای سره هم برای را شو، د روس سره هم شو، د چین سره هم شو، د سعودي عرب سره هم شو، داسې د نورو نړیوالو هیوادونو سره هغې خپل تعلقات په خپله جوړ کړو، نو په دې وجه باندې پاکستان ته لږه مایوسي ده. د پاکستان سر لخکر د غصې او یا د جذباتو په دغه باندې داسې بیانونه ورکوي، او د دوی دا خیال دی چې پاکستان به د دوی یو کالونی جوړیږي، نو هغه ونه شوه.
خبریال او ژورنالیست شمیم شاهدو چې څرګندونې تحصیل آزادی راډیو اوریدي.
د آزادی راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
آزادی راډیو څلور ویشت ساعته.
ملګری ملتونه به راتلونکې میاشت په قطر کې د افغانستان په اړه د غړیو هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو د غونډې کوربه وي. دغه سازمان د سرمنشي ویندوی سټیفن دوجاریک د چهارشنبه په ورځ ناوخته په یوه خبري ناسته کې وویل دا غونډه د خپلواکۍ ارزونې له سپارښتنې سره سم د افغانستان په اړه د نړیوالې ونډې د زیاتولو د څرنګوالي په اړه د بحث لپاره جوړیږي. د دې موضوع تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
تکل شوې راتلونکي میاشتو ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د غړو هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځنګړو استازو په حضور کې د وی غونډې کوربه وي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د چهارشنبه په ورځ ناوخته په نیویارک کې د دغه سازمان په مرکزی دفتر کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دغه غونډه به د فبروري په 13 او 19 جوړ شي. هغه زیاته کړه چې د دې غونډې د ترتیب او جزئیاتو په اړه کار روان دی.
دا غونډه به د فبروري په 13 او 19 په دوحه کې جوړه شي. د دې غونډې موخه دا ده چې څنګه د افغانستان په اړه د خپلواکۍ ارزونې د سپارښتنو په پام کې نیولو سره په یو همغږي او منسجم جوړښت کې د نړیوالو ګډون زیاتولو ته لار هواره شي.
نوموړي په دې اړه جزئیات ورنکړل چې آیا طالبانو ته به په دې غونډه کې بلنه ورکړل شي او کنه. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو لومړۍ غونډه د 2023 کال د مې په لومړۍ او دویمه د دغه سازمان د سرمنشي په مشرۍ د څه باندې 15 هیوادونو نړیوالو سازمانونو د ځانګړو استازو په ګډون په دوحه کې جوړه شوه. په دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په مشرۍ د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو دغه غونډه چې د تړلو دروازو تر شا او د طالبانو د استازو له حضور پرته جوړه شوې وه، د افغان ښځو د نه بلنې له امله یې نیوکې راوپارولې. خو هغه مهال دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي وه چې د دې غونډې اصلي موخې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې نړیوال تعامل، د یو ټول شموله حکومت رامنځته کول او له ترهګرۍ او مخدره توکو سره مبارزه ښودلې وه. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د ملګرو ملتونو له سرمنشي څخه غوښتي چې د ځانګړو استازو په راتلونکې غونډه کې افغان میرمنې د اصلي ګډونوالو په توګه راوبلل شي. د دغه سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هیدر بار د چهارشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په دوحه کې د ملګرو ملتونو په لومړۍ غونډه کې د ښځو پر نه بلنې نیوکه وکړه او په راتلونکې غونډه کې د ښځو بشپړ ګډون اړین وبله، او ویل هغه د اندېښنې وړ ناورین ته په پام
پروګرام سره چې ښځې او نجونې په افغانستان کې ورسره مخ دي، په دغه هیواد کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره د هڅو پیاوړتیا یوه عاجله اړتیا ده. له بلې خوا د بشري او ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي هغه میرمنې چې په تیرو دوو کلونو کې د افغان میرمنو د حقونو د تامین لپاره کار کړی باید دغې غونډې ته ور وبلل شي. په اروپا کې د افغانستان لپاره د سولې د کمیټې د ښځو د چارو مشرې او د بشري حقونو فعالې رودا بفروتن ازادي راډیو ته وویل
نادیده گرفتن نسل جوان به خصوص بانوان در
دزوان نسل په تیر د خزو لپاره مغرزول به ډیر درون تمام شي، ځکه چې په خوانی سیاستوالو باور لمنځت للی. په دې غونډه کې د خزو او ځوان نسل حضور ډیر اړین دی
و نسل جوان بسیار مهم است.
د طالبان حکومت تر اوسه د دې غونډې په اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی، خو تل ویلي چې د دوی حکومت د استازو حضور پرته به د افغانستان په اړه غونډه پایله نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوو کلونو کې د طالبان حکومت د ټول شموله حکومت جوړولو، ښځو او نجونو ته د بشپړې زده کړې او کار د حقونو د برابرولو او بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې د افغانانو، نړیوالو سازمانونو او یو شمېر هیوادونو غوښتنې نه دي منلې او تل یې ټینګار کړی چې د دوی حکومت ټول شموله دی او د ټولو افغانانو بشري حقونه په دې هیواد کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي د دې لپاره چې طالبانو د ښځو حقونو ته غاړه کشیږي خپل اقداماتو ته دوام ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان وداند پټل ویلي چې دوی اوس هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د ډیرو سختو سرغړونو شاهدان دي. په ورته وخت کې ځینې جونیز د کونکو او د شذو د حقوقو فعالانه وي کڅ هم نړیوالي ټولنې په ځلونو ورتشمنې کړي چې طالبان به د خپل کړنو په خاطر ځواب وین کړي، خو دوی د طالبانو د واکمنۍ په دریم کال کې هم د زده کړو او کار محروم دي او رستر بلې نور محدودیتونه پرې لګول کیږي. جزئیات په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي چې دوی خپل حقوقي اقداماتو ته دوام ورکوي چې طالبان د ښځو له حقونو د سرغړونو په برخه کې ځواب ویونکي کړي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ویدان پټیل د جنوري په 14مه د زده کړو د نړیوالې ورځې سره هممهاله یوې خبري ناستې ته وویل دوی اوس هم په افغانستان کې د بشري حقونو د ډیرو سختو سرغړونو شاهدان دي.
د امریکا متحده ایالات نستړی کېدونکې هلې ځلې کوي چې طالبان له بشري حقونو د هغوی د سختو سرغړونو په خاطر چې دا اوس یې هم شاهدان یو ځواب ویونکي کړو. د هغه څه ده چې موږ په ګډه همغږې پرې له نږدې کار کوو. د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون ګڼ نور چارواکي او زموږ استازي رینا امیری په دې مسأله کې شکیل دي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې 2.5 میلیونه نجونې په افغانستان کې له زده کړو محرومې شوې او خپلې هیلې له لاسه ورکړې. نوموړې زیاته کړې ده چې نړیواله ټولنه باید د رسمي زده کړو له حق او په ټولو بااعتبارو سطحو کې د درسي پروګرامونو څخه په ملاتړ کولو سره د افغان نجونو او ښځو ترڅنګ ودرېږي. خو ځینې زده کوونکي او د ښځو د حقونو فعالان بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویان څرګندونو ته په اشاره وایي چې ورته ژمنې مخکې هم شوي، خو طالبان د دې پر ځای چې پر ښځو محدودیتونه کم کړي ورځ تر بلې وضعیت لا پسې خرابیږي. د پوهنتون یو افغان محصله چې لڅ باندې وکل راهیسې د طالبانو د بندیز له امله پوهنتون ته نه ده تللې او د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که چیرته دا خبر داسې وي نو کله به طالبان ځواب کوي، ځکه د دوی د محدودیتونو لړۍ دوام لري. دلته ښځو ته ورځ تر بلې وضعیت مخ په خرابېدو ده. ښځه نسي کولی کار وکړي. ښځه د بې حجابۍ په تور باندې وهل کېږي، تکول کېږي، یوان تر دې اندازې چې زندانونو ته لیږل کېږي. که دوی داسې روان اوسي نو دوی په حاکمیت کې هیڅ ممکن نه ده چې موږ له دوی نه د تغییر تمه ولرو، موږ له دوی نه د پوهنتونونو د مکاتبو د خلاصون تمه ولرو.
د ښځو د حقونو فعال نرګس عزیزي هم وایي تر هغو چې نړیواله ټولنه د طالبانو په وړاندې ښکاره او عملي پالیسي ونه لري یوازې څرګندونې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مخه نشي نیولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
البته پیش هم این قسم بیان
مخکې هم ورته څرګندونې شوې، خو موږ ونه لیدل چې طالبان د ځواب ویونکي شي. وی سم په باور ناسم تعامل د ستونزې رامنځته کړې ده. کنړۍ ول ټولنه په ځانګړي توګه امریکا د طالبانو د ځواب ویونکو کېدل لپاره یو ښکارا و عملی پالیسی و نه لري، دا ډول سرګندونې کوم بدلون نشي راوستلی،
تغییر به وجود نه میره.
خو د ښځو د حقونو بله فعاله مهرو مهرین د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دریس هرکلی کوي او دا نیک اقدام بولي چې طالبان د خپلو کړنو په خاطر ځواب ویونکي شي.
یک اقدام بسیار نیک
دا یو نیک اقدام دی ته موږ او ټول وطنوالو ته هیله بښونکې ده چې امریکا هڅه کوي چې طالبان ځواب ویونکي کړي.
باید طالبا پاسخګو باشه.
طالب چارواکو او ویاندویانو مخکې په افغانستان کې پر دوی له بشري حقونو د سرغړونو ادعاوې رد کړې، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند د تازه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت له شاوخوا 350 ورځو راهیسې په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې او هم دا ډول 400 ورځې کېږي چې د نجونو پر مخ هم د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. که څه هم ملګرو ملتونو د اسلامي همکاریو سازمان او د اسلامي هیوادونو په ګډون ګڼو نورو هیوادونو په نجونو د زده کړو بندیز غندلی او هغوی ته یې بیرته د دې حق د ورکولو غوښتنې کړې، خو له دې ټولو غندنو او غوښتنو سره هم طالبان تر اوسه دې ته نه دي تیار شوي چې د نجونو ښوونځي او د هغوی لپاره پوهنتونونه خلاص کړي یا هم په ښځو نور محدودیتونه کم کړي.
د فریډم نو سازمان وایي چې طالبان په افغانستان کې د محدودونکو حکومتونو په تپلو د نړیوالو قوانینو سرغړونه کوي. د بشري حقوقو دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ ناوخته د پوهنې له نړیوالې ورځې سره هم مهاله پر خپل ایکس پانه لیکلي د افغان ښځو غوښتنې باید له پامه ونه غورځول شي. جزئیات په دې راپور کې.
د بشري حقوقو سازمان فریډم نو وایي چې د طالبانو پر وړاندې د معنی لرونکي نړیوال اقدام لپاره د افغان ښځو غوښتنې باید له پامه ونه غورځول شي. دغه سازمان چې مرکزی دفتر یې په واشنگتن کې دی پر خپل ایکس پانه لیکي چې طالبان په افغانستان کې د محدودونکو حکومتونو په تحمیلولو سره له نړیوالو قوانینو سرغړونو ته دوام ورکوي. دغه سازمان زیاته کړي چې په افغانستان کې لا هم ښځې لسانوي او لوړو زده کړو بې برخې دي او د فریډم ناو په وینا دا په افغانستان کې یوازینی هیواد دی چې دا ډول بندیز پلی کوي. په همدې حال کې له ښوونځیو او پوهنتونونو څخه د زده کړو بې برخې یو شمیر انجونې هم شکایت کوي چې د دغه ډول وضعیت له دوام څخه ستړي شوي او باید د علم او پوهې دروازې ورته زر تر زره پرانیستل شي. کوبرا حیدری چې د کابل په یو ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکې ده غواړي چې په راتلونکي کال کې ورته د تدریس اجازه ورکړل شي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
ما زمانه کې صنفه دخوم
بودو کله چې د خوندۍ دروازې زموږ پر مخ وتړل شوې زبلسم ټولګي کې وم. موږ دویم کال په کور کې پاتې شو او موږ هیڅ پر مخ تا ګونه کړ. موږ له دې حالت څخه په بشپړ ډول ستړي شو یو. موږ هیله لرو چې اسلامي امارت په نوې کال کې د نجونو پر مخ د خوندۍ دروازې پرانیزي،
دروازه‌های مکاتب به برای دخترا باز کند.
د کابل پوهنتون د انګلیسي ژبې او ادبیاتو د پوهنځي یو محصله راشده فائق هم ورته شکایت لري او د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو په اړه د محدودونکو فرمانونو له صادرېدو خواشینه ده. راشده ازادي راډیو ته وویل:
دغه محدودونکي فرمانونه خاص ښځو ته صادرېږي او خاص په ښځو باندې عمل کیږي، نو خاص بمده موږ ښځې دي نه اغېزمن کیږي ډېرې زیاتې. داسې یو ذهنیت دوی خپور کړی دی چې موږ هیڅ تعلیم سره کومه رابطه نه روونه ساتو. حتی ما د خپل کتابونو نه زه ویلی سم چې ما بد تینه راغلي دي، زه یې نسم لوستلی. سو رواني ستونزې موږ ته پیدا کړي دي.
په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د طالبانو پر بندیز نیوکه کړې او ویلي دي چې زده کړو ته لاسرسی یو انساني او بشري حق دی. خو بیا هم د طالبانو د حکومت لخوا پر پوهنتونونو کې د ښځو پر زده کړو د بندیز 400 ورځې او پر ښوونځیو کې پر زده کړو د بندیز شاوخوا 800 څخه ډېرې ورځې تیریږي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د طالبانو حکومت تر هغو په رسمیت ونه پیژني چې خپلې ژمنې پر ځای نه کړي. سرګی لاوروف د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې د طالبانو حکومت بشري حقونو ته د درناوي او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لښمنې څخه سرغړونه کړي. ښاغلی لاوروف په خپلو څرګندونو کې په افغانستان کې د طالبانو مخالف ډلو ته په اشاره دوی سوله ییزو خبرو ته وهڅول. جزئیات د سنه کاکړ پراپور کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لښمنې څخه سرغړونه کړې. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 24 د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې هیواد باید د طالبانو حکومت تر هغو په رسمیت ونه پیژني چې خپلې ژمنې پر ځای نه کړي. سرګی لاوروف دا وکړه چې د طالبانو حکومت یوازې له ټولو طالبانو جوړ دی. هغه دا چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې رد کړی ویلی دی چې په حکومت کې د افغانستان ټول قومونه ونډه لري. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل
دا مې نکګده نه وبدلی ناشه پاسولستو اس کابل
موږ هیڅکله له کابل څخه خپل سفارت نه دی ایستلی او خپل فعالیت ته دوام ورکوي. موږ له طالبانو سره په تماس کې یو ځکه د دوی خلک په دغه هیواد کې اصلي واک لري، خو موږ د ملګرو ملتونو د ټولو غړو په څیر طالبان په رسمیت نه پیژنو، ځکه چې دوی د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقوقو د درناوي او هم د ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره په لژمنې نه دی پر ځای کړی.
د دغه شان د طالبانو د حکومت پر مخالفو ډلو غږ وکړ چې سولې ته تګلارې دی پیوړی کړي. خو د سیاسي چارو کارپوه ساقط مر بیا وایي چې که څه هم نړیواله ټولنه غواړي چې د افغانستان ستونزې د سولې سو خبرو اترو له لارې حل شي، خو طالبان د خپلو مخالفو ډلو سره د خبرو اترو په برخه کې به هیڅکله لیوالتیا ونه کړي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
طالبان هم دي ته تر اوسه پورې لا چمتو نه دي چې دوی خبرو اترو ته کښېني، ځکه دوی ټول قوت ترلاسه کړی او دې ته زړه ښه نه کوي چې هغوی راشي خپل مخالفینو سره کښېني او د واک ویش دې ترسره شي.
د سیاسي چارو یو بل شنونکی سمی یوسفزی بیا وایي چې که څه هم د طالبانو حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د نړۍ یو شمېر هیوادونه له دوی سره ښې اړیکې او راکړه ورکړه لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
پر فیسبوک سربیره آزادی رادیو په اکسپان یا په خونی ټویټر همدارس یوټیوب او انستاګرام کې هم تعقیبولی شي. زموږ وی پانه هم په یاد لري azadiradio.com. زموږ په وی پانه کې هم زموږ مطالب لوستل شي او هم خبرونه اوریدل شي. غزنی کې په دې وروستیو وختو کې د څنګه مسابقه شوې دي. څنګه یا نایسابازی هغه لوبه ده چې په دغو دوو ولایتونو کې له ډیرو زمانو راهیسې رواج ده. د سیمې ځینې اوسیدونکو وایي چې دا لوبه څو پیړۍ مخینه لري. په دې اړه دا راپور واوري.
د غزنی اندړو ولسوالۍ په خانې کلی کې دلته د کروندې په منځ کې په خاورو دړو کې لسکونه کسان ولاړ دي. دغه کسان دلته د سانګې وهنې لوبي ننداره کوي. د وچکالۍ اغیز او د اسانو د پښو د خاورو دړو د خلکو مخنه ښه سپیره کړي دي. سانګې وهن کې هم وایي په نامناسب ځای او بد حالت کې سانګې وهي او اسان رز غلوي. دا دغه لوبي تنظیمون کیفیت محمد شلګروال وایي دغه لوبي د زدران په نامو د یو کس د زوی د زیږیدنې په پلمه برابرې سوي دي. په دغه سیالۍ کې د غزنی او پکتیکا اسپرو ونډه خستې ده. په غزنی کې د سانګې وهنې یا وس غلونې لوبه پخوانی مخینه لري، خو تیرو جګړو یو څه کم رنګه کړې وه. خو د شاغلی شلګروال په باور چې د سانګې لوبه بیرته د غوړېدا په حال کې ده. نو موړای وای سانګې په شلګر سیمه کې لتیرو شاوخوا 2000 کالو څخه رواج د چي د خوشیو په ورځو کې وهل کیږي.
نن د نزبازي لوبه په دغه میدان باندې وسوه چې د میرویس نیکه ټیم او د لامشکاله مندل ټیم او د پکتیا خلکو او د زنه خان خلکو دلته کې برخه اخیسته و. لوبه دوستانه او مساوي سره ورسېده. نور دی تنگ وخت خاطر باندې لوبه بیرته دوم ور نسوه او نه وسوه. نو موږ دغه نزبازي لوبه 2000 کاله څه کم او زیات تاریخ لري چې د موږ نیکګانو او پلورونو په دې باندې لوبه کوله.
محمد نصیر مجروح اسپور او لپکتیکا ولایت څخه دغه سیالۍ ترغلی دی. د وای غزنی پکتیکا او پکتیا ولایتنه د سانګ لوبي مرکز دی.
بس د نيزي سره د شوک لرمه سی په پر شوکه کوم نشي لوبي مکړه. دا وسم شو میډالونه شو کپنه راوړو د کابل چې تلو میډه.
دا چې په تیرو کلونو کې به د سانګې وهنې پر وخت اسانو د مستولو هڅولو او تیزولو په مخه ډولونه وهل کېدل، خو اوس په افغانستان کې په ډول وهلو بندیز لګېدلی دی. شپږاتیا کلن سانګې وهونکی سلطان شاه وایي موږ غواړو چې د طالبانو حکومت له سانګو سره ډول وهلو ته اجازه ورکړي تر څو د دغې لوبې خوند یو په دوه زیات سي
خو خپلونه وور سره لاسان وته به وسم والورم وای مال ته په پکتیا کې خلاص دي یو شلګرو کړه باخت باندې موږ سره موږ ته کدا ډول خلاص کنه موږ به خوشاله یو یاسو په میاله نور دا چې شي نه جنو والو په کتم شي ډول خلاص
څنګه د افغانستان او سیمې هغه پزلوپورې لوبه ده چې وسم زیات مینوال لري
ل دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو اوس په افغانستان کې د شپې نه نیمه بجې دي دا هم د دې ساتلند خبرونه
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په راتلونکو میاشتو کې افغانستان په اړه د دې سازمان د غړیو هیوادونو او سیمایزو سازمانونو د ځانګړیو استادو د غونډې مشي وکړي. د ملګرو ملتونو د رسمي ویب پاڼې د راپور لمخې د غونډه به د فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړ شي. د جاپان د کیودو خبری آژانس خبریال احسان اکبری چې د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې نیول شوی وو له نه ورځو توقیف وروسته نن خوشی شو. د شاغلی اکبری د کورنۍ یو غړي د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي چې نوموړی نن له غرمې وروسته په 3 بجو خوشی شو. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې له پاکستان د افغان کډوالو د جبري استلو په لړ کې پرون چهارشنبه یو شپه ته کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. د طالبانو د حکومت لخوا راستنیدونکو ته ګمارل شوی کمیټې پرون ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له دغو راستنو شویو کورنیو سره چې 28 د تورخم او 33 د سپین بولدک لارو راستنې شوې او د غړیو شمیرې 255 تنو ته رسیږي د دوی لخوا اړینې مرستې شوي خو نور جزئیات کې نه دی ورکړي. د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي اعلان وکړ چې د پاکستان د عامه انتخاباتو پر غونډو او کمپاینونو بریدونه نه کوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې ټي ټي پي نن پنځشنبه وویل د دوی حمله تر پوز او امنیتي ځواکونو پورې محدود دي او د ایران یو شمېر سیاسي او مدني فعالان وایي چې له یو شپې ته زنداني شوزو سره به یو ځای نن د محمد قبادلود اعدام په وړاندې اعتراض په توګه د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب پیل کړی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې ډیرو اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو راته پیغامونه پریښي دي. یو شمیر اوریدونکو د خپل بے وزلۍ کیسې کړې دي. یو شمیر ځوانان بیا له بیکاری سره ټکوي. نور ټولنیز ستونزې هم شته. د پروګرام په پای کې د ورکو شو عزیزانو د پلټنې پروګرام لانډه برخه هم درته لرو. پایل ستاسو په پیغامونه کو
شنو ګولم ام سعید یو زوی مشي یسو یو ری نه دی څلور یاله درو نه دی دری د چې یت چې د بس رسلیب کې کار کوي ای بی بشتي ورته تر دې مومنان وام د څل خوشي نه جوړې مې د زړه نه جوړې زلرم سبز ما خراب دي دا سبي فشار سم دي یو منګه د غنلر اوس مې او چا خیرات کرا کړی دي ما یو دا نه یو خوبه کبه په یو خوبو په مغاړ مې دا قبله د غاړ مې دی پنج یو لور مې رینې ته ناسه ده بل لور مې بل ته ناسه ده زه چا ته وځو زه د خپل بیا د لیم دا زه یم نه کړلم د زړه نه جوړې زما د اصاب د زما د سړو زخمې زین د زړه نه جوړې دا وسې چې نه ایته پتل و زړه دې وپتل شادلې چې شي وکم چې وانت انسان یې کبه په مرګ نه هم خوشاله غاړي مې دی پنځه
زه به فاطمه نه مېژه نو زما خامخا دوه بشکاله به زما د کوم توف کیږي انا وز دا غر ایس بیا مې د خپل کې اعتماد په خواري غریبي لویان کړ انا دوه د امن میو دا یو زوی مې شهید شو تیارو ویشته چې بسګرو هغه شي سو بیا د دې ځای د بل راوښتل د بل مرور نه د بل تک شنو هغه بیا چکار وسو هغه شي سو سر د خلاص انا وس دا غیم ناس یې یو خپل کوم ځبی مې د مزند دي ناس دي نو ټکور ټکور یو بس د سر ناس دا کوندي نر نه لرو په کور کې زه د غنجونې تللی دي د ادي وس نور په دې کې شي دا پرتی دي دوه دوه پای کټه باسي خرتي دا وی و د بل انجلی په لاس مې تا کښنیان خو نو د دوه نشانه دي کښنیان دي چې د ګټي وټ سړی نه دوه دا نه سړی سو کې زه
چې سړی د ګټې ولټې څوک ونه لرم، زه د ګټې دا ونه لرم، او زه په سیاسرو په دانچوړ دا ښځې ته وایي راسه زموږ کمبل پرې دا وایي راسه زموږ وړۍ وټکوه دا وایي راسه زموږ دا ښځې دې دا کورو په ځوانه ځوانۍ د بل کار کوي دا نږدې کوره ته لرې ځایوته نه.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هلی وایم. زه د دراهی څخه د سنگین خبره کوم. موږ په د دوی درې میاشت کې چې موږ کښتونه کړلې دي، غنم مودغه سی پر وچېدو دي، مرور بلی خاطر نسوتلای دغه مکورونه دي، نو دغه طالبانو بند کړی دي بر دغه اړه د لولپور چارواکو ته زما دغه پیغام دی چې زموږ ژغ واوري. د ازادي راډیو څخه زموږ دغه غوښتنه ده چې زموږ دغه ژغ تر لولپور چارواکو پورې ورسوي. موږ ډیر په تکلیف یو. وسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نیکی زما ژغ دی د ایرات د مسولو خلکو ته ورسیږي. د ایرات د ریګریشن ماجر چې دی مثلا پراته دي غریب خلک پښکستان دغه نمایندګانې ټوله دغه خلک دي غلط خلک دي، خلکو ته مایسه نه ورکوي، خپله یې خوري، غریب سړي ته نه ورکوي. دغه مسؤولین چې د مایسې وېشنګه کوي دغه دې زموږ ژغونه واوري چې د ایرات د ریګریشن ماجرو کې ډېر ضعیفه خلک شته. دغه نمایندګانې ټوله داسې غلط خلک دي، نیت سمه توضیح کوي، خپل ځانونه ته کاټوي. نو دغه زموږ ږغ دې ورسېږي د مسؤولو خلکو تر غوږه پورې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته پاس له سلام مزما د پیغام ورسوي تل وړ مقامات پر وره د افغانستان کې څنګه ستره وستلې ده. دا وس کارونه نسته وروره، وظیفه نسته، دنده نسته، بیکار بیکاری د وروره د یو خوا کارونه نسته، د بلې خوا بیکاری دی وروره، د بلې خوا ستړیا وي چې وګولانه پیدا کیږي. او دی وای د افغانستان کې موږ داسې امنیت راوستلې داسې په کاروبار په یوه ډوډۍ یوه ګوله ډوډۍ پسې ورور آریان چې د کومې خوا یې کو که ورسه ځان ورسره سوته چې موږ په پولیسو کې شامل کړ. ورور یوه پلار راته وایي تا چیرې جنګېدلې د چاندوالې څه جې کړې دي. دا ټوله خو جا چې نه کوي نه جنګېدل، بس هغه دوی وایي موږ ګورو ته عامه شموله کړې دي ټوله پکښې دي. وروره تر دې ماسې یوه بل څوک نشته پکښې کې، بس دا هغه دی دي. نو یو کارو کې سب جراته پیدا کړي ټوله ځوانان ولاړه وروره د افغانستان ووتله د بېکاري د خلکو اولادونه د لوږې مړې. دا اوس سهار دی یخوا بیا نارې راته وي کالداري بنج کې یخوا افغاني راته پورته کړې ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اول تاسو ته او دوهم د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو کتونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې جوړ روغ بیاست. زما تاسو نه دا خواهش دی چې زما دا پیغام تر ټولو پورې ورسوي، خصوصا تر طالبانو پورې، تر طالب چارواکو پورې. زما د طالبانو څخه دا خواهش دی طالب ز داستا کوم عزت چې تا ماته راکوي، کوم حجاب چې تا ماته راکړي دا ګر سره زنه غواړم چې تا د حجاب په بانه دي زما د خویندو میندو په مخ باندې د مکتب دروازه بنده کړې ده، وایي حجاب دی حجاب دی حجاب دی، و عزت دی و هسې دی و داسې دی. دا عزت و دا حجاب ګر سره زنه منم نه غواړم، ځکه ستا خپل لور په خارج کې درس وایي، تعلیم کوي، پوهنتون وایي، لس مخ ګرځي مالې دلی دي لس مخ ګرځي د تقابل کې چې هر څه مشران دي دا ټولو نوړي ما پاکستان کې لیدلی دي. لس مخ ګرځي ځي پوهنتون ته، ځي مکتب ته، هر ځای ته ځي، آن د پردیو هلکانو سره هم ورسره یې، وایي دا مې مینه ده، دا مې هسې دي، دا مې داسې دي. دا ستا لور هلته مینه چیرې زده کړله؟ دا چیرې دا دلته دې ماته دغه حجاب دغه کړی دی، حجاب بانه کړی دی، حجاب مراته و عزت دی. دا عزت څه ګر سره نه غواړم. ته ورسې پله خپل نوړو خویندو میندو ته عزت ورکړه، بیا راسه زما د ته ورکړه، ځکه موږ افغانستان کې تعلیم ته ضرورت لرو، موږ ښځینه ډاکټرو ته ضرورت لرو. علم رڼا ده، بې علمه ژوندون ګران دی، بې علمه سړی ړوند غوندې وي. موږ علم غواړو، موږ تعلیم غواړو، موږ د طالب دا د زور مسلمانۍ نه غواړو. موږ د طالب څخه دا غوښتنه لرو چې زموږ د افغان جنکو پر مخ د تعلیم دروازه خلاصه کړي.
سلامونه ونې کلی تاسو او محترم اوریدونکو ته. په افغانستان کې اوسنی شرایط ډیر بد وضعیت دی، ځکه د یو اړخ نه ژمه راغله، بل اړخ بیکاري وګوره. دا ټول د افغانانو ژوند ډیر تاریخ کړی دي او چې دغه سربیره بحث وکړو په روسي کې دا د تاجرانو ولنه چې په تورخم کې پنځوي دا هم ډیر یو منفي تاثیر لري ک دا هم د سو وخت وی غزوی یا هم د لاربنوي د خمخه پر نور خوب دي هم تاثیر کې ک دا پای وګورو هم افغانان بیا هم لازوري شي خو زموږ غوښتن د چارواک څخه دا غدا چې هر څونه ژر کېږي دا غلار پر د تجارانو پر مالونه یا هم پر هغه سودا باندې خلاص کې تر څو افغانستان خلک دغه ستړیا څخه خلاص
متاسفانه اوسنی اقتصادي وضعیت د افغانستان د ولس میشت کسان چې دلته حضور لري متاسفانه اقتصادي وضعیت نه دی ښه دی په بغل کې سره ده چې ژمې دی بیکاری ده همدار از تر سن زیات موټران د تاجران د تورخم بندر کې الته پات دی چې دا ټول منفي تاثیرات ولس پر ژوند باندې لري ځکه چې دا اوس نرخونه دی متفاوت سو جنس ګران سو خوراکي مواد ګران سو میوجات ګران سو د ټول مشکلات بیرته راګرځي خلکو ته هله مداده چې مسول کسان د اسلامي امارت توجه ولري په دې برخه کې د پوره توجه وکړي چې واقعا اقتصادي وضعیت د خلکو د نه دي ش ګرانی دی وخوا ژوند دی بلی خو اندر از دغه موټران چې وسپند د خپل منفي تاثیرات لري هله مداده چې توجه ورته وکړي مسؤلین ترڅو دغه مشکلات څخه ولس وژغورل شي
نوم می توریا له شنوار د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ما دلته چې په افغانستان کې اوس فقر ډیر زیات شوی دی بیروزګاری د ځوانان چې دی بیکاره دي او فقر چې دی هغه اخیری حد ته رسیدلې دی دوی کار ته روزي ان چوکونو ته روزي خو نشته کار نشته دی او زمونږ دولت نه دا هیله ده چې دوی ته د کار زمينه برابر کړي ځکه چې ډیر خلک چې دی د کله څخه راشي خار ته هم بخار کې بیوته د کار مینه برابرېږي نو باید دولت دې ته غټه پاملرنه وکړي تر څو د فکر دغه د منځ لاړ شي او ځوانان په کار شي نړیوالو موسسو نن دا غوښتنه ده په افغانستان کې مرستو ته ادامه ورکړي او لای زیاتې کړي ځکه افغانستان چې دی اوس خلک ډیر د فکر سره مخامخ دي او باید زمونږ د دوی نه دا هیله ده چې دوی په دې بشکې لا زیات کار وکړي او د افغانانو سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي ځکه افغانستان اوس وخت کې د نړیوالو موسساتو د ډیر اړتیا لري چې په خوراکي توکو او نور صحي بشه نور ټول کې ورسره مرستیو کې ترسو دوی دغه بخران سه ووزی
نوم می سلیم احمد صالح ده د کونړ ولایت سیدونکو یم دا چې په کونړ ولایت کې کارونه نشته دی بیروزګاری ډیره زیاته ده خو به خلک ووزی کو باندې نور کارونه و سره کول وس هغه سه کارونه نشته دی کی شابي پروژې دلته په کونړ کې نشته ډیره زیاته چې خلک په کار باندې مصروف شي د بیروزګاری کچه به خې زیاته شوي ده دا چې نن ورځ په کونړ ولایت کې د او ار سی ډي موسې لخوا بستون اعلان شي او تقریبا نه هول سوالې د فاره نه کسان دا نیول کېدل او په صلحاو ځوانانو د فاره اپلای کړي و او ډیر زیات ځوانان د امتحان ته راغلي و په دغه امتحان کې ګډون وکړو او زید دې چې دې کډیرونه ول شي هغه نه کسان د دې نه اله سلیکټ کیږي او دغه نه کسان نیول کیږي نو ټول به هم بے روزګار پات شو نو د دولت لخوا نه دولت څخه مخختن هم داده چې انکشافي پروژې یا موسسات سره خبرې وکړي او انکشافي پروژې په کار باندې واچي چې د غربې روزګاری کچه سره ټیټه شي او خلک چې دې یا ځوانان چې د په کار باندې مشغول شي
نومې ساحل افغان دی او کاروبارونه خو بیخي په ټپه ولاړ دي کارونه نشته دی او خلک ډیر زیات مشکلات لري هغه څوک چې په کار باندې دي هغه هم به شرګان درګر د بی وظیفو کیږي زه چې څومره خبره ما لکه په معرف کې د نظارت ازا چې دی 15000 او 100 کسان دي دوی اکثره چې دی د وظایفونو لري کل تشکیلی کم ک او دوی د پاره د سیو برنامه جوړ شوی چې دوی باید په کور شي باندې غوندې ورته جوړ شي بیکاری زیاته شوی ده او بل وشکالی دا بارنونه نه کیږي خلک د سنزو مشکلات سره ډیر سخت لاس او غریوان دي به حد او به اندازې مشکلات زیات دي د خلکو او بالکل نشته مزوري نشته دین او وس دکاندارانو هم شکایتونه دا کوي چې سوق راځي او سودا تینه نه کوي. نو چې مثلا موږ بیکاره یو دکاندار ته لاړ شو پیسې نه سودا به پسو کې کاروبار نشته دی چې کاروبار نه پیسې د کوم نه کوي. خلک ډیر زیات د مشکلات سره مخ دي. بل هغه موسسات چې هغه به کومکونه کول هغوی هم اوس کومکونه نه کوي او لکه دغه ډبلیو ایف پی دوی کوشش دا کوي چې هغه کوم ملکان څوک چې بلته بلد لري بلته یې ورسره او یا مثلا واسطه ولري هغوی ته کارونه پیدا کوي کومک ورسره خلک کوي او چې څوک واسطه ونه لري هغوی سره بیخینه څوک کومک کوي نه ورسره همکاري کوي. دولت نم دا غوښتنه ده چې که چاته کار نشي پیدا کولی نو هغه څوک چې په کار دي د هغوی خو باید ساتنه وشي، هغوی د وظایفو نه لرې نشي، هغوی ته باید د کار زمینه مساعده شي. دا چې نور خلک ډیر زیات بیکاره دي هغوی ته کار زمینه نه مساعدېږي او سره د هغې هغه پشته باندې کار خلک چې دي هغه د وظیفو نه لرې کوي او بیکاره کوي، نو دا ډېر یو غټه ستونزه ده.
بله السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو محترمو کارکونکو ته نیکې هیلې وایم. زما نوم عطاولا دی، د خوست ولایت څخه تاسو ته میسیج پرېږدم. ستونزې دغه دي چې په خوست ولایت کې خاصتا د تذګیرو په برخه کې ډېر زیات زبېښاک روان دی. د خلکو څخه پیسې اخیستل کېږي، یعنی هغه کسان چې ولس کلنۍ کې پخوانۍ کاغذي تذګیرې جوړې کړې وي او کمپیوټري تذګیرې نه ورته جوړېږي، که ورته جوړېږي بیا به دوی پوټي چینج کوي او زر روپۍ به هلته کاغذي تذګیره باندې ورکوي او 1500 به کمپیوټري تذګیره باندې ورکوي. دا د عمارت یو نوی قانون دی. تاسو څخه مهیله همدغه ده چې زموږ غږ لوړپوړو چارواکو ته ورسوئ تر څو دا زبېښاک بند کړای شي. په هره برخه کې هر کار باندې دوی پیسې او پیسې، بل کاری نشته پیسې اخلي. نو هیله مند یم چې په دې برخه کې له اړوندو ورګنو سره تاسو اړیکه ونیسئ او زموږ مشکل ورسره حل کړئ. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو څخه زیاته زیاته مننه.
السلام علیکم. ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خدای کوستاس جوړ او رغه سرور دمو غوښتنه وختن مسول چارواکو ورسوي. موږ تامن ولسوالۍ کې دی مخابرات ډیر ستونزه د ورور خلک ډیر پستوین دي سره دا خبره مو ورسوي. السلام علیکم.
سلامونه نیکی هری، احترامات می ومنی شاید جوړ ورو د سید جمیم پتن می د ازادي رډ ټولو اوریدونکو کوکتونکو ته سلامونه نیکی هری وړاندې کوم. سناولا پښتون يم د هرات ولایت. دل تشدید په افغانستان کې ځینی مشکلات وزم پیلسته، مشکلات ست چې نغه د وج نس کولی یا هم اگر شته چې دی ویلی په اگر شته کې د پانس کولی وز په ټول افغانستان کې عموما په ټول افغانستان کې ورشته چې ډیره پرمختلې دغه تیب رشته ده. نو هغه دون ډیر سی ډاکټران چې پیلی اس فوک نس کولی وظیفه وشي ترلاسه کړي. دا په همدې خاطر دا نور رشتې چې دي هغه بغیر له معنا وختلې، ځکه چې ټولې رشتې ملا صاحبان چې راله خپل وظیفه شروع کړه نو هغه ټولې رشتې خپل پر ځانو باندې تقسیم کړې. نور ځوانان تر اوسه پر رشتنه درکول شوی نه. یوه وجه دا کېدای شي او پاسپورټونه چې ځنډېدلې دي دا هم دوی نه غواړي، حکومت نه غواړي چې دوی دې له دوی څخه افغانستان څخه د دوی ځوان نسل ووځي. په همدې خاطر دوی نه غواړي، ځکه چې اوس موږ دوی هم په یوه خاطر شوی، ځکه چې دلته دوی خپل پانګونه وکړي، دلته خپل په هیواد کې د صنعتکاري پانګونه وکړي یا هم تجارتي پانګونه وکړي، افغانستان لا هم د پرمختګ پر لور بوزي. نو زه د تجارت دغه هیله لرم چې دلته فابریکې فعاله کړي، دلته صنعتي کارونه فعاله کړي، دلته نور بیلابیل کارونه فعاله کړي د افغانستان د ولس لپاره، چې دوی وکول چې د افغانستان څخه بیا ونه وځي. نو ډیره مننه. بس همدغه پیغام درلود د ځوانانو ته، همدغه پیغام دی چې دلی کولی سي دلته کار وکړي، په افغانستان کې خپل د ځان لپاره 500 کاروبار شروع کړي، د 500 سره کرا کرا پر مخ ځي ان شاء الله، خیر به تجارت ان شاء الله. مننه، خیر به ژوند اوس.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه. په دې هیله چې دغه کوم ستونزې مو چې یاد کړي دا د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کې سيدي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوس هم راځو د پروګرام په دې برخه کې د ورکشو اجزانو د پلټنې پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
سلامونه د ازادي رادیو مینوالو ټولو ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم په دې هیله چې ټول راتره کړو د صحت جامع فرتن وي. ګډونوال سرتاج ننګرهارې مو بیا در سره له مزار شریف نه یم چې د مزار شریف بلخ خار نه زمونږ د یو ملګري ورور نادر کشوې دی که هر چاته معلومات وي د ورورې او بیا د زړه له همدردۍ دې را سره په دغې شمارو برخوال شي. لومړی کې اتصالات 0 7 8 5 5 4 بل شمار ایم ٹی این دا 0 7 8 9 3 9 4 رسته روشن نمبر وایم 0 7 8 9 4 5 4. اوسل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف د بلخ خار نه درک شوی دی. شمارې رسته کې تکراروم 0 7 8 9 4 5 5 4 0 7 8 9 3 9 4 0 7 9 4 5 4. پورا 9 4 9 4 1. په دې هیله ورور کچ پیغام راته نشر کې طرفه او په بار بار نشر کې بتاسو زار
کی خو وختونه او د الله پامات. ګران اورور سرتاج ننګرهاری، تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی، نو موږ خو تاسو دغه پیغام خبرو، خو به تر بداوی چې تاسو پر اتلونګ کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې د دغه ماشوم نوم او ځنی نشانه هم یاد کړئ. مننه.
سلامونه نیک هلی د ازادي رادیو د ورکوسو اجزان او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براتروغ او جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس لخپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دپسې سخت پریشان دي. کچيري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاره معلومات لري او یا له سره په تماس کې، نو د مهرباني لمخې دي ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0 7 2 2 1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 7 2 2 1. نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله پاړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټس اپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسین د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکې مزما ورکړو. د احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کال کې چې نه درک شوی دی مرده د پاړه باندې هیڅ معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا څلورویش کال. کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوش میرو باندې د اړیکې نیولای شي او د واس مطابق جایزه هم لري 0 7 3 8 7 2 0. بلش میراوم 0 7 2 4 8 1. والسلام باحترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ وسه شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړو خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د مځکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. خو که چیرې محمد داوود هر څوک پیژني یا د ده محمد داوود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره یو ځل بیا وایم 0001 4 2 8 1 9. یعنی 0001 4 2 8 1 9 او دویم افغان بیسم شمیره ده 0006 3 9 2 8. نو همدغه شمیرې دی، دواړې زما شمیرې دی. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې در سره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې و ده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینې نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډک خاورې، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت، ښه چارې، ښایسته پروګرام. د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی د آزادی رادیو ټولو کارکون کو اور دن کو ته سلامونه او هلی وړاندې کوم. الله پاک دې کو ټول روغ جوړ او صحت مند او سیزمان لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازجان او رسالی اوسیدونکو يم. زما یو زوی چې نوم خالق مین دی، څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي، په لاندنۍ تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. 0650 59 80 0 9 80. یو ځل بیا تکرارو ماری باش شماره ده 0650 59 80 0 9 80. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 3 2 5 0 0 3 2 5 0 9. وسلام اللہ پاک تاسو ته زر در.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان د غراز، له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وتلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خړې خاوري او بس منګي درې خپل بسګوناسي ما شومان را سره دي.
اوسو ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي، خپل استونزې بیان کړئ. فلحال
خوشاله
یو سم نست او نخپل کورشته. د واتس اپ شمیره 00 420 12 14 0 1. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 420 12 14 15.
زمونه له جانان